السلام علیکم ګران اردوونکو دا وایس اف امریکا ډیو رادیو دی او نن د کال 2019 د اپریل د میاشتې 8 نیټه ده. دا وخت پاکستان کې د شپې 10 په افغانستان کې 9 نیمې او واشنگټن ډی سي کې د غرمې 1 بجې شوې ده. په دې یو ساته خبری خبرونه کې درته زاش پخمن هرکلی وایم. لاندې کوم مهم خبرونه. اول سرټکی د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د چین پایتخت بیجنګ کې د بیلټ اینڈ بلټ اینڈ روډ فورم غونډې ته ویلي دي چې پاکستان او چین د دغه لوی اقتصادي منصوبې لاندې آزاد تجارت، روزګار او د غربت ختمولو منصوبو ته وده ورکول پکار دي. او پاکستان کې د پولیو پر ضد د واکسینو کمپاین سرته رسېدلې ده. صحت نړیواله اداره وایي چې 95% ماشومانو ته د څاڅکو رسولو هدف نه دی ترلاسه کړی شوی. او بلخوا سریلنکا کې چارواکي وایي چې د ملک په ختیځ برخه کې د مشکوک ترخګرو خلاف لټون عملیات هم جاری دي او په دغه کې 15 پورې کسان نیول شوي دي. خدمتونکو په دې بخنه غواړم 15 پورې کسان وژل شوي دي. او ګران رودونکو د دې او د دې سره سم د یو شمېر نورو مهم موضوعګانو په حق لبنې به تاسو ته راپورونه مرکې وړاندې کوم موږ سره اوسئ. د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوا زیده.
ډیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا. قدر مردون کو د وایس اف امریکا ډیو رادیو د ټي وی او ساتا د خبری خبرونه د لومړی برخه ته واګی او په سر کې زو تر ټولو مهم راپور پلوتا. په چین کې د بیلټ اینڈ روډ چې کومه لویه اقتصادي منصوبه ده، دغه پر سر باندې د نړۍ د 150 نمائندگانو غونډه روانه ده او په دغه غونډه کې غونډه شوې ده. په دغه غونډه کې د 40 ملکونو چې کوم مشران دی هغوی هم برخه اخیستې. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان دغه غونډې ته نن وینا کړې ده او په دغه وینا کې نوموړي د دواړو ملکونو او بالخصوص د تمامو هغه ملکونو چې د بی آر آی بیلټ اینڈ روډ چې کومه منصوبه ده، دغه منصوبې سره تړلي ملکونه دي، نو وایي چې د دغو ترمنځ دي د کاروبار ته وده ورکولو دپاره، د غربت ختمولو دپاره او د سیلګرۍ صنعت ته هم د وده ورکولو دپاره همکاري پکار ده. په دغې باندې د ډیو رادیو خبریاله رابعه پیر نور تفصیل تاسو ته د اسلام آباد څخه په خپل راپور کې وړاندې کوي.
وزیر اعظم عمران خان چې دا وخت چین په سفر دی، د چین پایتخت بیجنګ کې د دویم بیلټ اینڈ روډ فورم په موقع د هیوادونو د مشرانو د ګول میز کانفرنس سره وینا کیه. د سرکاري ریډیو تر مخه د ډیجیټل رابطو، مهنت کشو، هنرمندو، د تبادلې، تعلیم او ثقافتي رابطو ته پام راګرځولو وړاندیزونه کړي او دا هم ویلي چې د سیاحت لپاره پکار دي سیاحتي راداري هم جوړ کړل سي. خو د څېړونکو وینا ده چې د چین سره رابطې سیوا کول او تجارت کولو کول که څه هم د پاکستان د لپاره لویه موخه ده، خو په اوسني وخت کې د پاکستان اقتصاد په ستونزو کې ګیر دی او دغه ټول وړاندیزونه بې ځای دي. اقتصاد پوه ډاکټر کیسر بنگالی فایم:
چین کتنی اچھا ہے، کتنی بڑا ہے، کتنی طاقتور ہے، اس سے ہمارے مسئلے حل نہیں ہوتے. اور جس اپورچونیٹی کی بات کرتے ہیں، اپورچونیٹی صرف اس وقت ہو سکتی ہے اگر چائنا کی بڑی مارکیٹ ہے، ہم چائنا کی اس مارکیٹ کو ایکسس کر کے ایکسپورٹ کر سکتے ہیں.
چین پہ اقتصادی توگا چھ سمرلوئی او طاقتور دی، دغه سخص مشتونجی نسی ہوارے دی. حکومت چھ دکوم موکو خبر کوي دغه موکے هغه وخت تر لاسه کیدای سی چې موږ د چین مارکیټ ته ورسو او خپل شیان هلته خرڅولو موکا تر لاسه کوم. زمش سره خو د خرڅولو د پاره دا وخت هیڅ هم نسته، کارخانې تړل کیږي او کوم اقتصادي بحران کې چې موږ دا وخت ګیر یو، وزیر اعظم له اړخه د غوړندیزونه څه ځای نه لري. د پاکستان او چین ترمنځ د آزاد تجارت د لوزنامې په اړه هم خبرې روانې دي او وزیر اعظم عمران خان تیره ورځ د روډ اینڈ بیلټ د خوندې سره ووینا کې دا هم ویلي وو چې په دغه دویم پړاو کې به اوس آزاد لوزنامه لاسلیک کیږي. په دې اړه د پاکستان د خزانې پخوانی وزیر ډاکټر سلمان شاه وایي چې دا خبره واضح ده چې دا وخت چین د پاکستان لپاره لوی موقع ده. رابطې روان دي او اقتصادي لارې باندې د مودې راهیسې کار روان دي. خو دوی زیاتوي مواقع خو په بنیادی توګه ډیری دي، خو مسله په تفصیلاتو کې ده. آیا موږ به دغه هر څه خپل د ګټې د پرمختګ د پاکستان د خوشحالۍ او غریبۍ ختمولو دپاره آیا موږ د چین څخه ګټې ترلاسه کړو او که نه؟ پاکستان او چین په کال 2013 کې لوی اقتصادي لاره سی پیک پروژه پیل کړې وه چې پرې د 22 ارب ډالرو خرڅ راځي، چې در مخه د ګوادر د لارې چین ته نورو هیوادونو ته لار ورکول، روډونه، ریل لاینونه او اقتصادي سونس جوړول دي. خو څېړونکي نیوکه کوي چې د دې تر ټولو زیاتې ګټې اوس هم چین ته رسي. د دې نه علاوه پر دغه پروژې د ملتپاله ګوندونو له اړخه هم سختې نیوکې کېږي او ویل کېږي چې دغه لاره کې بدلون راوستلو څخه د ټول هیواد پر ځای یوازې پنجاب ته ګټه رسي. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیوا ریډیو، اسلام آباد.
د بشری حقوقو د څارنې ادارې هیومن رائټس واچ په خپل یو راپور کې په پاکستان باندې غږ کړی دی چې د پاکستان د ننه د کم عمره او یا د زنانو یا د جینکو چین ته په قاچاق کولو او بیا هلته کې د واده په بانه باندې د بوتلو او بیا یو شمیر نور مقصدونو لپاره د کارولو د دغه کار مخنیوی دی په سنجیدګۍ سره واخلي او په دغې د کار وکړي. یاد دی بی چې د پاکستان د پنجاب صوبې په سر خار لاهور کې دغه سی یو دفتر باندې د پولیس لخوا چاپه کې شپږ جینکۍ په یو دفتر کې نیول شوې وې چې په کې د دوو عمرونو د 14 کالو څخه هم کم وو چې د واده په بهانه چین ته بوتلل کېدی. د دغې وروستو د چین سفارت هم پاکستان سره د هر قسم همکاري کولو ژمنه ښودلې وه. په دغې باندې د ډیوا ریډیو خبریال ارشد حسین نور تفصیل تاسو ته د اسلام آباد څخه په خپل راپور کې وړاندې کوي.
د بشری حقوقو نړیوال تنظیم هیومن رائټس واچ ویلي چې د پاکستان حکومت له د هیواد د خزو او جینکو د واده په پلمه چین ته د قاچاق کولو پر وروستي بوګنونکو راپورونو اندېښمن کېدل پکار دي، ولې چې دا تورونه د نور 15 ایشیایي هیوادونو څخه د ناوو چین ته د قاچاق کولو د رجحان سره یو شانوالي لري. د هیومن رائټس واچ د چین د چارو مشر سوفی ریچارډسن په یو لیکلي مضمون کې 13 میاشت د پاکستان د یو شخصي ټي وي چینل حواله ورکړي چې پکې هغوی لاهور ښار کې د ودونو په مرکز چاپه وهلې وه او ویلیو چې هل تشپق خزه چې پکې د دوه جنکو عمرونه اله 14 کال او چین ته روانې دو انتظار کولو. د پاکستان شخصي ټي وي چینل ایر واي په خپل رپورت کې ویلیو چې دغه خزه د 3 لک روپو په بدل چینای وګړو ته واده کړی شوی وي. او هیومن رائټس واچ په دې مضمون کې لیکي چې د چینای سړو لخوا د پاکستانی خزو د واده کولو د عمل د 13 کلونو راهسې روان دی. هیومن رائټس واچ په دغه مضمون کې لیکي چې د کال 1980 را په دې خوا چین کې د خزو تناسب کم شوی او سیړنې ښایي چې چین کې د 1.3 میلیونه پورې د خزو کمې دي او د دې لقبله چینایي سړی بهر هیوادونو کې د خزو په لټه کې دي. اخوا ایشن ریویو په یو خبر کې لیکي چې د پاکستان د خزو چینایي سړو ته د ودونو د سکینډل د دواړو هیوادونو اړیکې په داسې حال کې د سخت ازمیخ سره مخ کړي چې په پاکستان کې د چین او پاکستان د لوزنامې سی پیک په حق له منفي عکس العمل مخې ته را روان دي. ایشن ریویو لیکي چې چینایي سړی زیاتره ودونه په پنجاب صوبه کې د بیوزله خزو سره کوي او دوه میاشتې مخکې د پاکستان د ایمیګریشن چارواکو یو چینایي سړی هغه مهال په اسلام آباد ایرپورټ ونیوه چې کله هغه یو پاکستانی جینۍ چې پیژنګلوې د خپل ټبر په حیث کوله چین ته بوتله. په دې اړه د ډیوا ریډیو سره د خبرو په ترڅ کې د سینیټ د بشري حقوقو د کمیټې غړی عثمان خان کاکړ وایي اوس خو د پاکستان حکومت ځینې چینایي سړو ته شهریت هم ورکوي او وایي دا اوس په ډاګه شوی چې چینایي سړی راځي او د پاکستان پاکستانی چینکو سره ودونه کوي.
نو دا دوی دا عمل روان کړی دی. د افسوس خبره دا ده چې په دې باندې مرکزی حکومت سترګې پټې کړې دي، غوږونه کاڼه کړي دي او اسټابلیشمنت هم پر دې باندې ځان اچولی دی. څله په دوستۍ کې خو دوی بیا هر څه ورکوي. زموږ د ملک حکمرانان څه دي؟ خو وایي زموږ په کار دا دی د خپل وطن یوې چې ځکه دوی ته نکوور، د خپل وطن یو کاڼی دوی ته نکوور. اوس د عزت خبره راشي، د بچیانو خبره راشي، او خو دا ډېر اهمه خبره ده او دغه ده او پر دې باندې د ازمن ملایانو صاحبانو هم ځان اچولې دي خبرې نه کوي و نغه نه کوي. یعنې موږ د دې عمل په سخته غندنه کوو، د دې مذمت کوو، د دې خلاف انکوایري په کار ده او دا چینایان چې راځي د دې سم په کار ده دی چې د دې پسې نظر اچول کېږي او دا کېږي دا خل د کمې مقاصدو دپاره راځي. نو دا یو ډېر تبصرې دغه غواړي، انشاءالله کوشش به دا کوو چې په سینټ کې پارلیمنټ کې پر دې باندې یو دغه راوړو او پر دې باندې بحث وشي او د دې مخنیوی وشي.
هیومن رائټس واچ په خپل دغه مضمون کې لیکي چې چین د پاکستان سره نږدې اړیکې لري، خو بیا وایي چې د اپریل په 13 نیټه په پاکستان کې د چین سفارت ویلی وو چې چین په دې اړه د پاکستان د چارواکو سره همکاري کوي چې د دغه ودونو د غیر قانوني مرکزونو مخه ونیسي. او اسلام آباد هم منلی چې د هیواد څخه د پاکستانی جنکو د ودونو په پلمه چین ته د قاچاق کولو عمل روان دی او د دې به چین سره په شریکه مخه نیسي. هیومن رائټس واچ په خپل دغه مضمون کې وایي چې پاکستان او چین دواړو لره په دې حق له مخ په زیاتېدونکو شواهدو نوټس اغستل پکار دي، ځکه چې دغه پاکستانی جنکه او ښځې د جنسي غلامۍ د خطر سره مخ کېدی شي. د پاکستان د بشري حقوقو د خپلواک تنظیم ایچ آر سی پی یو غړی زهرا یوسف ډیو ریډیو ته وایي که څه هم د پاکستان حکومت دا راپورونه رد کړي، ولې بیا هم پته نه لګي چې دا کاروبار په کومه کچه روان دی. هغه وایي باید چې حکومت د دې پلټنې وکړي، ولې چې په رستو کې نېشنل هیومن رائټس کمیشن هم په خپل رپورټ کې چین او نورو هیوادونو ته د پاکستانی ښځو د قاچاق کېدو خبر ورکړی وو.
چاینا ٹریفس کرنا زیادہ آسان ہے اور چائنا میں ان کی پرانی پالیسی جو رہی ہے ون چائلڈ پالیسی، جس کی وجہ سے عورتوں کی تعداد کم ہے آبادی میں، تو یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے کہ یہاں سے عورتوں کو شادی کے بہانے یا شادی کر کے لے جا رہے ہیں چائنا.
هغه وایي چین ته د پاکستانی ښځو قاچاق کول زیات آسان دي، ولې چې په چین کې د یو ماشوم د پالیسۍ له کبله هلته د ښځو شمیره کمه شوې ده او دا هم د پاکستانی ښځو د واده په پلمه د قاچاق کولو یو لوی علت کېدی شي. که څه هم چین د پاکستان یو دوست هیواد دی، خو که د پاکستانی ښځو سره هلته بد سلوک کېږي نو ذمواري د پاکستان په اوږو راځي چې د هغوی د حقونو ساتنه وکړي. د پاکستان په میډیا کې خواره راپورونه وایي چې د دې کاروبار لومړۍ نښه د پاکستان د پنجاب ایالت کمشمیره عیسوي ښځې ګرځي، او ویل کېږي چې کله دغه زنانه چین ته بوتللی شي نو د هغوی په پاکستان کې د خپلو خپلوانو کورنو سره رابطه قطع شي. خو راپورونه وایي چې چین ته د پاکستانی ښځو د قاچاق کولو کره شمیره نه ده معلومه. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
زانتا یو لار خو خوم ما ته پتوا چې کز زان د یو نه بیلوم نو بلبا لازمن خو خوم
ک بل سو کې کای او کنا ته هی کار صحیح
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ سي.
ته هر عمل یو عکس العمل ضروری ته انسان لاس ته حق سرازی چې صحیح کړي.
تاسو هم بدلون راوستئ سي، تاسو هم بدلون راوستئ شي،
تاسو هم بدلون راوستئ شي.
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو، خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته، که هغه وړوکی وي او که غټ. تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سحر شپږ نیمو نه تر د اترمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شئ.
اگر پاکستان کې د پولیو د روزنې کمپاین 13 ورځې سره رسیدلې دي، 2 ورځې بعد د غوړستو د کیچاپ په نوم باندې چې کوم پاتې ماشومان دي هغوی تر څاسکو د غور کولو کمپاین هم دوام کوي. او یاد دی وی چې په پیښور کې د کمپاین تر شپږ ورځو پورې غزول شوی وو. د کمې غزولو وجه چې په دغه ځای کې د دروغو یو پروپاګاندا شوی و د پولیو د واکسینو پر ضد باندې، د دغه په حق باندې چې کوم په ګرد ملک کې د پولیو کمپاین سر ته رسیدلی دی، د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان د پولیو پر ضد د واکسینو د کمپاین مشر یا مرستیال بابر بن عطا وایي چې د دغه جمعې د ورځې پورې 95% ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکړی دی، خو د صحت نړیواله اداره ډبلیو ایچ او وایي چې دغسې نه ده. دی وایي چې د 95% ماشومانو ته د واکسین ورکولو خبره سمه نه ده. او بیا بابر بنتا وایي چې تر څو موږ ته پوره معلومات سر لاسته نه راغلي چې کوم دا دوه ورځې کمپاین دی دغه هم سرته ورسي نو بیا به موږ ته سمه شمېره مخې ته راشي. په دې باندې د ډیور ډیو خبر یا لرشد ممن نور تفصیل تاسو په خپل راپور کې وړاندې کوي.
په پاکستان کې د پولیو مخنیوي د پروګرام لپاره د وزیر اعظم مرستیال بابر بن عطا وایي اوسنی کمپاین د ګل د ورځې نه تر جمعې ورځې پورې او هغه پوره شوی دی. وی وی ډیو سره په خبرو کې هغه وویل د پولیو مهم 95% نتیجې حاصل کړي دي او که نه دي حاصل کړي. د دې متعین کولو لپاره عالمي ادارې صحت راته ویلي چې موږ خبر یو چې دا 95% نه دي.
پینزور د پولیو مهم هغه مکمل شو. آیا پولیو مهم چې دغه 95% نتایج حاصل کړی دي او کنه دي حاصل کړی دا متعین کولو د پاره دی عالمی اداره صحت ورلد هیلث ارګنایزیشن اغي ال کیو ایس کی اغي ماته وې چې دې مونږ ته پته ده چې دا 95% نه ده نو هغه مونږه چې 95% نه ده نو ولې مونږه ریسورسز ګورنمنت او ډونر ریسورسز ضایع کو.
د پاکستان دان رسپانی ویلی په ملکی د امنیتی وزی او په پولیو ټیمونو د بریدونو د پیخو په کتو حکومت د نامعلومه وخته پورې پولیو کمپاین وزندولو. بابر بنیاتا په ټویټر ویلی د پولیو کمپاین په اړوند به تفصیلي بیان خوري چې څومره ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکړل شوي دي. په پاکستان کې د ګل پورس د پولیو ضد پروګرام پیل شوی او ویل شوی په ټول ملک کې به یو کم 30 میلیونه نه زیات ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکول کیږي. خو د کمپاین په لومړۍ ورځ د پیښور په مشهورو کې ځینو کسانو ویلو چې د پولیو څاڅکو یې ماشومان ناروغه کړي او یو روغتون هم سوځول شوی او په څونو ماشومان روغتونونو ته بوتلل شوي. خو چارواکو ویلو ماشومان روغ دي او پولیو پر ضد غلطه پروپاګنډا شوي او په دغه پروپاګنډا تورن کسان نیول شوي هم دي.
جی زمونږ جنرالي ټرند دا د انکاری والدین چې کوم انکاری خلک دي خو ما غو سټانډرډ دي هغه باندې کوشش کوو کله کله کنورټ شي کله په کډاشه سواکیا او شي چې څوک دا شي خپل اپریګی دي چې د دې کې د وایکسین سره بچو باندې به شي رااله تو کوئی خارخ را لنده شي زونه چې وشي واقعیت وشي اور ناغې د وجه انکاری هغه لږ زیات شي کله کله خو ډیفینیټلی انکاری والدین شته او تر څو پر شي دا انکاری والدین وی هغه پورې دا پرابلم زموږ د وایرس ختمېدل لږ مشکله چیلنج موږ ته پاره.
په دغه ورځ په بنو کې د پولیو ټیم ساتونکي پولیس نامعلوم وسلوالو په ډزو وجلو او په دې ورځ په بنو کې د لکی پولیو ټیم په ساتنه مامور بل پولیس اهلکار په نخښه کړی شوی وو. او د زیارت په ورځ بیا د بلوچستان په چمن سیمه کې د پولیو ضد څاڅکي ورکوونکي ټیم باندې برید کې یو ښځه کارکونکي وجل شوی او بل جوبل شوی و. زی مطبوعاتو دا وکړی چې د پیښور پیښې وروستو د پولیو ضد کمپاین اغېزمن شوی او ډېر خلکو ماشومانو ته د څاڅکو ورکولو نه انکار کړی خو چارواکو په دغه اړوند کومه شمېره لا نه ده په ډاګه کړې. په پاکستان کې د پولیو تازه کمپاین په داسې حال کې اغېزمن شوی چې په هیواد کې تر اوسه پورې د پولیو 8 پیښې مخې ته راغلي. چارواکي وایي په باجوړ، خیبر، هنګو، بنو، شمالي وزیرستان، کراچۍ او لاهور کې ماشومان پولیو وهلي دي. ارشد مومند، وایس آف امریکا، دیوا، شبقدر.
د بلوچستان صوبې په چمن سیمه کې د پولیو واکسین ورکوونکو باندې څو ورځې وړاندې چې کوم ډزې شوې وې په هغې کې یوه تنه وژل شوې وه او د دغې پر ضد باندې نن په کوټه کې احتجاجي مظاهره شوې. د وایس آف امریکا ډیور ریډیو خبریال حمید سمسور په دغې باندې نور تفصیل تاسو ته په خپل دغه راپور کې وړاندې کوي.
دغه احتجاجي مظاهره د کوټي د مطبوعاتو کلب مخې ته د مدني ټولنې د ښځو او د نارینه له لوري وسوله. په کوم کې یوازې 15 نږدې کسانو ګډون درلودي. دوی په چمن کې د پولیو پر ډله باندې برید په سختو ټکو کې وغندي او د دوی په ضد باندې شعارونه هم ورکول. د مدني ټولنې فعال غړي جلیل حیدر ایډوکیټ وویل و د غوښتو ته د حقیقت ګلونه وړاندې کړل.
روٹی کمانے کے لیے اپنے بچوں کے لیے جاتے ہیں اور بدلے میں ان کے سروں پہ گولی لگتی ہے.
حغت زیارکش شجیدی، حغت محنت کون کی شجیدی چې په عزت باندې د خپل ماشومانو لپاره د خپل مړی د پیدا کولو لپاره جی او په بدل کې دوی پر سر باندې په مرمۍ باندې وشتل کېږي. امیر ایاز د پروګرسیو الاینس سره اړیکه لري. د ویل چې دلته اوسم د پولیو یا د ګوزند ساسکو د ورکولو په ضد باندې فکر موجودیت لري.
دا کم پولیو ورکر چې کم دا شزی دي دغه په ډیر سختۍ او په ډیر کم ویجز باندې دغه کار کوي، د غربت د لاسه تنگ دغه شزی دا کار کوي او دوی دا د رجت د مخته دلته چې کم دغه سوچ دی چې دا شزی د کور د باندې نه غراوزي او دا د پولیو مخالف چې کم سوچ دی د دې شکار سوله دا شزه. موږ د حکومت سره دا مطالبه کوو چې دا د پولیو ورکرس ته تحفظ ورکړي او د دوی چې کم ویجز دی دغه دی ور بڑاو کی.
په دغه مظاهره کې ګډون کوونکو د پولیو د څاسکو ورکولو د شزو د ملازمت د مستقل کولو غوښتنه وکړه. څرګند دی وی سي درې ورځې وړاندې د کل عبدالله د سلطانزي په سیمه کې ناڅرګند وسلوالو چې پر موټرسایکل باندې سپاره وو د پولیو د څاسکو ورکوونکو شزي هدف کړلې چې په دوی کې یوه جلسوي وه او بل بیا کاری ټپی ده. په بلوچستان کې په تیرو 15 کلو کې د پولیو تر لاس زیات شزي وجلسوي دي چې د زیاتره پیښو مسولیت تندراو مذهبي ډلې په سر اخلي. د پولیو پر ډلو باندې نه یوازې په بلوچستان کې بلکې الته په خیبر پښتونخوا کې هم بریدونه تر سره کوي. دغه دواړه سیمې چې له افغانستان سره په پوله باندې پرتې دي، په دې دواړو سیمو کې د پولیو په ضد باندې خلک ناوړه ګنګوسي هم خوروي. پولیو هغه وایرس دی چې په نړۍ کې اوس ختم شوی دی. یوازې په درې هیوادو کې پاکستان، افغانستان او په نایجیریا کې له موجودیت لري. خو د روغتیا نړیواله اداره وی چې په نایجیریا کې هم له تیرو دوو کلو څخه د ګوزن څخه د اغیزمن سو پیښنه درامسته سوې. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډی ریډیو ټلویزیون، کوټه.
د واشنگتن دی او تاسو ډیوا اوري.
زموږ پروګرامونه تاسو په ویبپاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ.
د ویبپاڼې پته ده voa.divanews.com.
هیر یې نکړئ.
د افغانستان د دفاع وزارت وزیر ویلی دی چې په طالبانو یا د نورو وسلوالو ډلو سره په زندانونو کې پراته خلکو د راخوشي کولو لپاره به یې پوز عملیات جاری ساتي. نوموړي د خبرې په زابل ولایت کې د ناټو د مشرانو ترڅنګ په هغه د سوره کې کړي دي کومه د سوره چې د طالبانو د زندان څخه 350 کسانو د راخوشي کولو په لړ کې شوی و. دغه حق لبنې د ډیورډي خبريال حق ملوان نور تفصيل بخپل لاپور کې تاسو وړاندې کړي.
د زابل ولایت په د چوپان ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې د طالبانو له یو زندان څخه د 350 بندیانو د رخلاصېدو په مراسمو کې د افغانستان دفاع وزیر اسدالله خلید وویل د امریکا او افغانستان ترمنځ همکاري به دوام پیدا کړي. په دې مراسمو کې چې نن د دوشنبه په ورځ د اسیرو شویو امنیتي ځواکونو د کورنۍ غړي او د ناټو ځواکونو فوزي چارواکو هم برخه درلوده، د دفاع وزیر وویل د طالبانو له زندانه د بندیانو د ازادي دو په عملیاتو کې له افغان ځواکونو سره د ناټو ملاتړ هم موجود وو. دای وای دی جنرال میلر او دی هغوی له ملګرو مننه دا چې په دې عملیاتو کې له همکارۍ مننه کوو، بلکې ستاسو د ښوونې او روزنې اکمالاتو پر هر هغه ځای کې چې اړتیا وه اوږه په اوږه درېدلې. دا همکاري به د دوو هیوادونو د پوځیانو، د دوو ملتونو او د دوو هیوادونو هیڅ وخت له یاده ونه وځي او تل لپاره به دوامداره پاتې کیږي. د افغانستان دفاع وزارت په یو بیان کې ویلي هغه کسان چې د زابل ولایت په د چوپان ولسوالۍ کې وړم اورز په عملیاتو کې د طالبانو له زندان څخه آزاد شوي 22 تنه، د ملي اردو سرتیري 4 کمانډویان، یو تن د ملي امنیت کارکونکي، 8 تنه پولیس او 8 تنه ملکیان شامل دي. د دفاع وزیر اسدالله خالد زیاته کړه هغه شمیر افغان ځواکونه چې لا هم د وسلوالو مخالفینو سره په بند کې دي د افغانستان په هر برخه کې چې وي افغان ځواکونو لخوا به آزاد شي.
هغه ورون
نه چې نور تر اوسه پورې پاتې دي هغه هم د موږ په زړه کې دي. نه پوهېږم چې هغه ورونه چې اوس هم د دښمن په اسارت کې دي هغه به هم دا غږ اوري که نه. خو ملت ته هم همدا وعده ورکوم، تاسې ته هم او که دوی د موږ غږ اوري هم، چې انشاءالله رحمان چې په هره ګوښه کې وي موږ به پسې ورځو او د دوی ژغورنه د موږ مسؤلیت ده او موږ به انشاءالله د دوی ژوند هم ژغورو.
وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. یاد دي وی چې تر دې وړاندې هم د افغانستان دفاع وزارت ویلي و چې په سویلي کندهار، روزګان، هلمند، ننګرهار، غزنی او یو شمېر نورو ولایتونو کې لسګونه ملکي وګړي او افغان ځواکونه یې د طالبانو او د ایش ډلو له زندانونو څخه آزاد کړي دي. حکمل صدات، ډیوه ریډیو، کابل.
افغانستان کې د سولې پروسې عمل دوام لري او دغه خبرو اترو وخت په وخت باندې یو شمېر خبرونه هم په ځایي او هم په نړیواله میډیا خپریږي، خو په دغه خبرو اترو کې د ښځو په ګډون باندې زیات زور د افغانستان چې کومې د ښځو د حقونو لپاره غږ پورته کوونکي دي هغوی ورکوي او دی وایي چې د افغانستان سوله به نیمګړې وي که چېرته په دغو کې د ښځو د حقونو خبره نه کیږي او ښځو ته په دغه خبرو اترو کې د ناستې موقع نه ورکول کیږي. د ډیور ډیو خبریال اکمل لوان په دغې نور تفصیل تاسو ته وړاندې کوي.
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي د ښځو د امنیت او سولې په اړه په ترسره شوې څېړنه کې افغان میرمنو ویلي د هیواد نیمایي وګړو سره د سولې ترسره کول به یو سیاسي معامله وي او دا اقدام به په هیواد کې د تاوتریخوالي یو بل پړاو ته زمینه برابره کړي. د بشري حقونو خپلواک کمیسیون مشر سیما سمر نن د دوشنبې په ورځ خبري کنفرانس ته په وینا کې وویل چې د سولې پروسې اصلي محور باید د عدالت پلي کېدل وي او نه باید د سولې په بهیر کې د جګړې قربانیان او عدالت پلی کېدل له پامه وغورځولی شي. دی وایي په دې څېړنه کې د ښځو غوښتنه دا ده چې د سولې په ټوله پروسه کې له پلان جوړولو څخه پیل او له طالبانو سره په مذاکراتو او سولې تفاهمنامې تر پلي کېدو پورې افغان میرمنې پکې اغېزمن حضور ولري او سیمبولیک ګډون نه غواړي چې په دې پروسه کې ولري. سیما سمر ویلي په دې څېړنه کې افغان میرمنو ویلي چې د سولې له ټولو پروسې څخه د ملګرو ملتونو د یوې بې طرفه ارګان په توګه جدي څارنه وکړي. نوموړي وایي په دې علمي څېړنه کې د افغانستان اسلامي جمهوري نظام او د هیواد وګړو د بیان په ازادۍ او د وګړو په حقونو د سیاسي معاملې په نه ترسره کېدو ټینګار شوی. سیما سمر وویل دی وایي هغه دیموکراتیک ارزښتونه چې د ساتلو لپاره یې د افغانستان خلکو زرګونه قربانۍ ورکړي او د هغې ساتنه یې کړې ده نه غواړو چې یو ځل بیا یې د لاسه ورکړو. هر هغه څوک چې سوله کوي رادې شي. د تیر کال په څیر چې یو تن ولسمشر ته نومان شوی وي ځان دې نومان کړي خو نه شي کولی چې په زور او د خلکو په وژلو سره د افغانستان د خلکو د بیان ازادي او حقوق تر پښو لاندې کړي. د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي افغان میرمنې د سولې د خبرو اترو لپاره د جګړې له ښکېلو خواوونه له شرط پرته د اوربند غوښتنه کړې ده. نوموړي دا هم ویل کله چې په افغانستان کې د سولې تفاهم لیک لاسلیک کیږي باید یو داسې میکانیزم رامنځته شي چې په هغې سره د دوباره جګړې د رامنځته کېدو مخه نیول شوې وي. د بشري حقونو خپلواک کمیسیون هیله څرګنده کړې چې افغان حکومت، نړیواله ټولنه او په مشورتي لویه جرګه کې د افغان میرمنو دی علمی چیڑنی وڑندیس تا دی جی دی پاملرن وکڑی. حکمل صدات، ڈیو ریڈیو، کابل.
دا دا وی او ای ڈیو خپرونه دا. زموج پروگرامونه تاسو پا ویب پانا او ټولنیز مطبوعاتو کتلی او اوریدلی سی. دا ویب پانی پتا دا voadivanews.com.
د پاکستان 25 آئینی ترمیم لاندې قبایلی ضلع د خیبر پختونخوا برخه جوړې کړې شوې او د دغې ترڅنګ دغه قبایلی زلو ته د ملک د آئین لاندې عدالت، پولیس او یو شمیر نور چې کوم اسانتیاوی د صوبې نورو خلکو ته حاصل دي هغه هم ور وغځول شوې. خو په دغه کې لا اوس هم ځینې نیمګړتیاوې شته او د دغه نیمګړتیاو په سبب باندې حکومت هڅه کوي چې دغلته کې د جرګې یو نظام هم پر ځای وساتي. خو بیا ځینې څېړنکار وایي چې دغه نظام به د آئینی چې کم آئین د پاکستان دی د هغې سره په ټسل کې وي، ځینې خبرې به د جرګې په حساب وي، ځینې خبرې به د آئین په حساب وي، او دغه شانته کې دا به یوه نوې ستونزه راپورته کړي. د ډیوه رادیو خبریال ریاض حسین په دغې باندې نور تفصیل تاسو ته په خپل راپور کې وړاندې کوي.
په پاکستان کې د 15 ترمیم وروسته په خیبر پختونخوا کې اورګاډي کړې شوې قبایلي ضلعو کې د پاکستان د اساسي قانون لاندې عدالتي نظام، پولیس او انتظامیه د یو بل نه جدا کړې شوې ده، او د وخت د تیرېدو سره سره به په دغه سیمو کې د پاکستان نور ادارې هم کار شروع کړي. خو د مرکزي او صوبایي حکومتونو لخوا داسې بیانونه مخې ته راځي په دغه سیمو کې به د جرګې نظام هم بحال وساتلی شي او د قبایلي روایتو مطابق د خلکو ستونزې به د جرګو په ذریعه هوارې کړي شي. په دې حقله د قبایلی مومن ضلع د قومي اسمبلی غړي ساجد خان مومن وایي په څو ورځو کې به په قبایلی ضلعو کې جرګه کونسل جوړ کړي شي.
دا هغه موږ د زوړ سیستم کې چې کومه جرګه وه دا هغې نه دې کې اختیارات زیات دوی چې کومه جرګه وکړي ډي سي اي سي ته بم اکسپټیبلي، ډي پي او ته بم اکسپټیبلي، عدلي ازمنګه چې کوم عدلیه ده هغې ته بم اکسپټیبلي. نو زه دا هم چې دا ډېر پاورفل دغه دی کونسل دی. تاسو ته پته چې زموږ قبایلي سیمو کې لینډ ریکارډ نشته دی، نو حقیقت دا دی چې هغې باندې زموږ دا مشتران ډېر ښه پوهېږي، پوله مانی پویږي، په شاملاتو مانی پویږي. نو دا سیزونه چې کوم دي کمی پوری دلته پټواري نظام نه استابلیش شوه هغه پوری به دا سیستم دوی چلی. د سې نورز مونږ چې کومي قومي زی مسالې راځي چې هغه حل نه نو هغه بم دا جرګه حل کړي.
د مومند ضلع سره تعلق لرونکو سیلنکار او صحافي شمس مومند وایي د پاکستان آئین سره متوازی بیل نظام په دغه سیمو کې نشي عملي کېدی.
تو فرق عدالت زور طریقې کار لاندې جرګه نظام دې برقرار ساتي، نو هغه یو طرف ته د آئین هم خلاف ورزي، د قانون به هم خلاف ورزي، دا څه ګنجائش نشته. سپریم کورټ په دې کې واضح فیصله کړې ده چې دغه ته جرګه چې په هر ځای کې هغه غیر آئینی ده، نو دوی ډي آر سي په شکل کې راولي چې د ثالثه کردار ادا کوي، خو بیا خو ټیک ده. او کله دوی چې موږ سره جرګې برقرار ساتو نو زما په خیال دا غیر نه ګنجائش ده، او عوام هغه ته تیار دي چې عمدغه نظام ته بقا ورکړي.
د پاکستان په اساسي قانون کې د 15 ترمیم د لاندې په قبایلي ضلعو کې آرټیکل 228 ختم کړی شوی دی، د کوم تر مخه چې ځایي انتظامیه ته انتظامی، عدالتي او د پولیس اختیارات هم حاصل وو. څوره د وړاندې په باجوړ ضلع کې هم د انتظامی او ځایي سیاسي وګړو ترمنځ د تاوتریخوالي له امله په سوشل میډیا یو تود بحث روان وو چې پکې په خصوصي توګه په دغه قبایلي ضلعو کې په انتظامیه سخت ټکونه هم شوي وو. په قبایلي مومن ضلع کې ځایي مشران ملک صاحب خان او ملک شمس الرحمن وایي زمونږ د یاري وی چې دغه روایتي نظام جرګه به ختم کړی شي، خو اوس مونږه مطمئن یو چې جرګه به بحال کړی شي. دوی زیاتوي چې په دغه جرګه نظام کې بډې رشوتونه ختم کړی شي، نو د دې اثرات به نور هم زیات شي.
اوس جرګې روانې دي، ټول اسمه خبره ده، د پولي پټي خبره ده، قومي خبره ده، مړي خبره، هغه خبره روانې دي، هغه خبره به شته به کې هغه مشران ته چې کوم مشران مکه هغه پیسې لیکولي مرکو اسایب خپل خپل دستخط کې چا کمیټه غوته منځور هي.
نو زه هم چې دا عمل خو په سیټر کې د 10-15 کالونه جاری او ساری دی، خو په هغه طریقه دلته وشي کومه طریقه چې په سیټر کې ده هغه زړی جرګې ته جوړې نکو، هغه زاړه واک اختیارونه ته جوړ نکو، زه خدای دې شم یقین کوی چې دا به پاک او شفاف.
په صوبه کې په نوې شامل کړې شوې ضلعو کې اگرچې د ادارو د عملي کولو نظام په قلاره روان دی، خو د دې ترڅنګ په دغه سیمو کې په زړه انتظامیه یعنی د پاکستان په ډي ام جي ګروپ باندې هم دا نیوکې کیږي چې هغوی د اختیاراتو تقسیم ته تیار نه دي، او ځایي مشران هم دا نه غواړي چې اختیارات د هغوی نه لاړ شي. په دې حقله شمس مومن د خپلو خیالاتو اظهار صداسي کوي.
بیوروکراسي او بلکې هغه ټول مراسم خلک چې دغه نظام سره د هغوی مفادات تړلې شوي دي، که هغه سول او بیوروکراسي ده، که هغه ملکان دي، که هغه لوکل اډمنسټریشن دی، دا ټول پکې په څناسو شکل کې د هغې د بقا لپاره لاسې وهي او خپل کوششونه کوي. خو د ټول نه غټ مکاوټ پکې د دې وخت کې د حکومت ان کلیئر پوزیشن دی چې حکومت په خپله باندې نه پراپر هوم ورک کړی دی لپاره، او نه تر اوسه پورې هغوی داسې یو اداره جوړه کړه چې هغې ته دا ټول کار حواله کړي.
د خیبر پختونخوا په نورو برخو کې د کال 2014 راهسې د پولیس په نظام کې د اصلاحاتو په وجه ډي آر سي یعنی دلی د شخړو د هواری کونسل جوړ کړی شوی دی چې د پولیس د نظام یو برخه ګرځول شوی ده. او ځای پولیس وایي چې دغه نظام په ذریعہ ګڼ شمیر وړې ستونزې هم هواری شوی دي او په عدالتونو بوج هم راکم شوی دی. ریاض حسین، وایس آف امریکا، ڈیوا، مردان.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس آف امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي،
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوا زیده،
ډیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا. پاکستان کې پښتنو ته راپیخ چیلنجونو پر سر باندې یو سړنیز غونډه په پیښور کې شوې ده، او په دغه کې د پښتون تحفظ موومنټ فعال غړی سید عالم مسعود صاحب هغې خپل تحقیق کړی دی. او دی وایي چې د پاکستان جوړېدو را په دې خوا پښتنو ته د خپل حق ورکولو په خبره باندې لا تر دې وخته پورې سنجیده غور نه دی شوی، او نه پښتنو دغه خپله ستونزه نړیوال پلیټفارمز یا نړیوالو ادارو تر رسولې ده. په دغه حق لبنې نور تفصیل د ډیوا رادیو خبریال مدثر شاه تاسو ته په خپل راپور کې وړاندې کړي.
دغه علمی بحث پاکستان کې د پښتنو د نسل کشۍ په موضوع را جوړ کړی شوی چې پکې پښتنو سیړونکو، پوهانو او بلابل مکتبې فکر سره تړاو لرونکو ګډون کولو. د بحث په موقع ډاکټر سید عالم مسعود خپل سیړنه وړاندې کړه، او د ملګرو ملتونو د اعلامیو تر څنګ نړۍ کې چې بلابل وختونو کې مختلفو قامونو یا د مختلفو مذهبونو منونکو سره نور کم زیاتی کړي دي هغه وړاندې کړل، او بیا د هغې موازنه پښتنه سیمه کې موجوده حالاتو سره وکړه. او نوموړی ډیوا وای ملګرو ملتونو کال 1948 وختم کې د نسل کوشي مفصل تعریف کړی دی.
د اقوام متحده د 1948 چې کوم کنونشن په هغه کې ویلې و، هغه دا وایي چې د یو خاص قبیله قوم چې کله د افراد وجني، د ټارچر کوي، د جنونو ته اچي، د غیبی، د تداس ماحول جوړي چې هغه د ژوند جواګ کرنی، نو دا نسل کوشي دی. نو د پښتنو په حواله سره خود د دینم زیاته ده.
زیاتای د دغه تعریف لاندې پښتنه سیمه د هاغې وخت نه د نسل کوشي ښکار ده، کله چې د ملګرو ملتونو هم د دغه کنوینشن د منظورې دو په وخت دلته د بابړې پیښه رامینځته شوه. سیړنه کې په ګوته شوې ده چې د برما روهینګیا اوسیدونکو سره هاغه ظلمونه نه دي شوي کوم چې دلته پښتنو سره شوي او روان دي، خو ملګرو ملتونو د هغې نوټس واخیستو او د پښتني سیمې په هکله څه خبره نه کوي. او یو ناقد ډاکټر درویش افریدی نه مو چې پښتنه وکړه، څه وجه کېدای شي آیا ملګري ملتونه د جانبداري نه کار اخلي، یا روهینګیا خپل مقدمه په صحیح توګه وړاندې کړې و، او کنه پښتانه خپل ستونزې نړیوالو ته وړاندې کولو کې ناکام دي. نو غوای
نو نړیوالو خدا سي کتلو چې دا داخلك لیونی شوی دی، زمونږ خو بهر نړۍ ته وتلونه او مونږ به خولې بند کړې و. اوس څه کار دا وشولو چې نړۍ ته زمونږ غږ رسیږي او نړۍ هم پوي شولا چې دلته لوب سره روانه دا. اوس اف ای ٹی ایف لا روان دي، دوی بلیک لیست کوي، نورې کیسې ټولې دنیا ورته ګوتې نیولې دي. نو دا داسې ښایي چې نړۍ هم بیدار شول، خبرېږي زمونږ کام کې هم بچی بچی نه ته پښتنه وکړه، هغه به درته ووایي چې د دې لوبې تر شا اصل څوک ناست.
زیاتی 50-60 کاله وړاندې به ډېرې خبرې پټې پاتې شوې او معلومات په ډېر کم ترلاسه کېدل، خو اوس د پرمختللو هیوادونو تر څنګ د وروسته پاتې هیوادونو معلومات پټول ګران کار دی. خو د مباحثې په وخت ځینو پوهانو نظر لرلو چې کم ریاست نسل کوشۍ کې ککړ ګرځول د نړۍ د لویو طاقتونو بغیر نشي کېدی، او د دې په شا د غټو طاقتونو اقتصادي ګټې ولاړې وي. البته غټ طاقتونه بیا هغه وخت د یو ریاست خلاف یو خلشی کله چې معاملات د لاس اوزی او د نور نړی امنیت ته خطر پیدا کی. د مباحثه په اخره کې ډاکټر اجاز خټک، شیر افضل شینواری، ډاکټر درویش افریدی او خپل ډاکټر سید عالم مسید د مختلفو پښتنو جوابونه وویل، او فیصله وشوه چې داسې په نورو علمی موضوعاتو به غونډه را جوړی، تنقیدی بحث به پکېږي او عام اولس ته به رسي. مدثر شاه، وایس اف امریکا، ډیوا، پیښور.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده.
زمون پروگرامونه په ویب پانا او سوشل میډیا باندې لیدي او اوري دیشه
د ویب پانا پته ده www.voadivanews.com
یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې
که زمونږه خبرونه کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده
001 202 205 003
قدر مردونکو د ډیوا رادیو د ټي وی یو ساته خبری خبرونه تنیخ پنیغه د واشنگټن ډي سي نه واګي د خیبر پختونخوا د کورم ضلع په یو شمیر برخو کې د ګلې او د سخت طوفاني بارانونو لکه بلا پسلونو ته زیان رسیدلې ده بالخصوص غنم چې کوم ولاړ فصل دی نو هغې ته هم غټ زیان رسولی د ډیوا رادیو خبریال ابراهیم شینواري په دغې باندې نور تفصیل تاسو ته خپل راپور وړاندې کوي
طوفانی بارانونو گلی او د سیلی لګیدو له وجې د کورمی قبایلی ضلع په مختلفه برخو کې ولاړ د غنمو فصل او د میوو باغونو ته ډیر زیان رسیدلی چې له وجې کروندګر او باغوانان د درنو مالی تاوانونو سره مخ شوي چا چې د حکومت ته دغه زیانونو د مالی عوض غوښتنې کړي کیو د موسمونو ناڅاپه تغییر له وجې د هیواد د نورو برخو په څیر سخت کال د کورمی قبایلی ضلع په زیاتره برخو کې هم د توقع نه زیات بارانونه وشول او په ځینې برخو کې طوفاني ګرۍ هم وورېده چې له وجې په پاسنۍ منځنۍ او کوزه کورمه کې ولاړ د غنمو فصل د میوو باغونو او کرل شوو سبزیو ته ډېر زیان ورسېده کار کرونده او باغوانی د دغه سیمو د یو لوی شمیر اوسیدونکو د معاش وازینې وسیله ده او هم دغه وجه ده چې د کوزی کورمی علیزی یو قامی مشر ملک نجیب حسین څوک چې یو کروندګر هم دی یی چې د کالونو نارامۍ او کډوالې نه پس اوس چې د سیمو اوسیدونکو یو ځل بیا خپل ځمیداری فعال کړه نو دغه قدرتۍ آفتونو ښکار شول
دا کورما او دا ټولی قبایلی علاقې خو خاص کر کورما ډېری باندې ورځې په تیرې شوې او دهشتګردۍ نه او ډېر خلک مایوسه وو او مطلب علاقه ډېره خرابه شوې وه اوس بیا د څوکو لکېږي زمیندارا ډېره فعاله شوي وه او خلکو ډېر ورکې انټرسټ آ دی د علاقې کې ویرې چې دا یوه زری علاقه دی خلکو ډېر لوی بغونه او مطلب مېوې ډېر زیات انټرسټ دی ورکې او کورما ډېره لویه ښي هغه باندې روانه شوي وه خو د موجوده د ګلې واجې نه او د موسم واجو نه ډېره فرما اوس متاثره کېږي لګیا دی نو حکومت ته پکار دی چې د کومو علاقو باندې ګلې کېږي یا شوي دی نه نه توکو سره امداد وکړي او
د منځنۍ کورمې پاړه جمکني علي شیرزی زیمشت او مسیوزی علاقې هم د تیرو څو کالونو راهیسې د بد امنیتي وضع او کډوالۍ له وجې ډېر متاثره شوې خو د پاړه جمکني یو اوسیدونکی محمد اسماعیل یې چې اوس د بیا ودانۍ نه پس هغوی د تیرو بارانونو او ګلې له وجې یو ځل بیا زیانمنه شوې
زمو په کورمې کې حکومت خلکو دا خو څو کاله بس داسې لوی په مصیبت کې وو بیا د خلکو په خپل کمایزي او غیره وغیره دي کې نو اوس سیستم څه برابر بس خلک په سونه خو شوق سره انداسې د بغونه مغوله د خو په شوق سره بس اوس کورمې کې بس ځای په ځای باندې غلې وشولې او برانونه بس په سونه ته میوې ته لکه کپی تعداد کې نقصان ورسول خلک لکه خفه شول او امید ته کوم امید او امید خلکو لکه خراب شولاله
د کوزی کورمی علیزی د پاړه چنارګیر چاپیر علاقې زیړان پیواړ کړمان شلوزان ملیخیل مدی کنج علیزی خرلاچی او د منځنۍ کورمی زیمشت علی شیرزی مسوزی او پاړه چمکنی علاقې د مختلفه قسمه فصلونو چې پکې غنم جوار کورخه غټی ورجې په تازه میوو کې مڼې خوبانی چری او په سبزیو کې الو ټماټر پیاز او ګې د پاړه ډیر مشهور دي او د غواړه فصلونه او میوه د سیمې د کاروندګرو د اقتصاد لوی وسیله ده د خپل اندازې نه زیات شو بارانونو کې یو اړخته فصلونو ته زیان رسولی نو ورسره د بارانی او بو سیلابونو د کروندې زمکه هم د ځان سره وړي خو د دغه ترڅنګ ځای اوسیدونکو یي چې د ژمي واورو او د سپرلی بارانونو او ګلې سره د هغوی د چخاک د اوبو مسله هم تر ډیره حد حل شوی ابراهیم شینواری وایس اف امریکا دیوا
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده زمون پروگرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com که غواړی زمون پروګرامونو کې برخه واخلی نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-003.
د خیبر پختونخوا په شمالي وزیرستان او په ډیر اسمل خان ضلعو کې د تشدد په پیښو کې درې کسان وژل شوي دي. په شمالي وزیرستان کې د خاصدارو په یو چیک پوسته باندې برید کې دوه خاصدار وژل شوي او دوه نور ژوبل دي. په دغه دوه ژوبلو کې د یو تن اخیری خبرونو د راتلو پورې هم ژوند له لاسه ورکړی دی. دغه شانته کې دغه د مړو شمېره اوس څلورو ته رسېدلې. د ډیور ډیو خبریال عدنان بیټنی په دغه باندې نور تفصیل تاسو ته په خپل راپور کې وړاندې کوي.
د خیبر پښتونخوا په دوه بیلابیلو ضلعو ډېری اسمل خان او شمالي وزیرستان کې غبرګې چاودنې شوې چې په درس کې د خصیدار ځواک درې سرتېري وژل شوي او د خصیدار ځواک یو بل عسکر په شمول ناشدې شپږ کسان ټپیان شوي هم دي. بل پلو په جنوبي وزیرستان کې خصیدار ځواک ته له تیرو لسو میاشتو راسې تنخانه ترلاسه کېدو له امیرۍ په سیمه کښې امنیتي چیک پوسټې خالي کړې دي. د چارواکو په خبره نن سهار وختي قبایلي ضلع شمالي وزیرستان شوه تحصیل پر اغزی سیمه کښې چاودنه شوې ده. د دوی په خبره خصیدار ځواک څلور سرتېري سهار چیک پوسټې ته راتله او څراغ ورسېدل. هلته ورته بم ایښودی شوی و چې له زوردارې چاودنې سره یې ور ټنګ والو. ځای انتظامیه پخلی کوي چې د چاودنې له امله دوه سرتېري په ځای وژل شوي او یو بل په روغتون کې ژوند د لاسه ورکړی دی. او د بل ژوبل شوي خاصدار د میرعلي په روغتون کې درملنه روانه ده. په سمدستي ډول د برید ذمواري کومې وسله والې ډلې پر غاړه نه ده اخیستې، خو چارواکي وایي د پیښې وروسته ټوله علاقه امنیتي سرتېرو لخوا په خپله ولکه کې اخیستل شوې او د لټون عملیات پیل کړی شوي دي. په شمالي وزیرستان کې په وروستیو کلونو کې خاصدار ځواک ډېر د بدامنۍ د پیښو نه دی ښکار شوی او په سیمه کښې د 15 کلن ضرب عذب عملیاتو وروسته تازه پیښه په خصیدار ځواک د برید غټه پیښه ګڼل کېږي. په شمالي وزیرستان کې ترسره شوي د ضرب عذب عملیاتو کې په شبه تحصیل کې عملیات نه و شوي او دا علاقه هم داسې پاکه ګرځول شوې وه او کډوال شوي خلک ورته زر بیرته ستانه کړی شوي وو. خو په یاده سیمه کې وخت په وخت د بد امنۍ پیښې مخې ته راځي. همدې سره د خیبر پښتونخوا بله انتهایي سویلي ضلع ډېره اسماعیل خان کې د رمضان استرانه نومې تن د کور نه بهر ایښودل شوي بم ته چاودنه ورکړی شوي او بیا نشدې هم شوې دي. ډېره اسماعیل خان پولیس وایي دا پیښه تېره شپه ناوخته شوې او اوسترانه په کور چاودنه او ډزو کې د دغه کورنۍ یو تن په شمول 15 کسان ژوبل شوي دي. روغتون چارواکو په خبره په ژوبل شوي کسانو کې د یو روغتیاو حالت مرګونی دی. پولیس وایي داسې معلومېږي چې دغه شتمن کس نه توندلارو قلنګ غوښتی او د پیسې نه ورکولو وروسته د هغه په کور چاودنې او ډزې شوې دي. په خیبر پښتونخوا کې دغه پیښې په داسې حال رامخې ته شوې چې ردالفساد نومې عملیات په ګرد هېواد کې دوام لري او حکومتي چارواکي وایي د ردالفساد نومې عملیاتو پر مهال د وسله والو ملا ماته کړې ده. بل پلو په قبایلي ضلع جنوبي وزیرستان کې خصیدار ځواک چارواکي وایي که څه هم دوی په پولیس کې شامل کړی شوي، خو له تېرو لسو میاشتو راسې دوی ته تنخواګانې نه دي ورکړې شوې چې له وجې انتهایي زیات مالي مشکلاتو سره مخامخ شوي دي. ډیوه سره حال تېرولو پر مهال خصیدار ځواک یو چارواکي میرسلام اوول یوازې په واڼه سب ډیویژن کې نږدې 1400 نه زیات خصیدار ځواک عسکر دي او دوی ته له تېرو لسو میاشتو راسې تنخواګانې نه ورکړل کېږي. هغه وویل دغه تنخواګانو خلاصېدو لپاره دوی په وروستیو کښې احتجاجي مظاهرې کړې او حکومت ورسره ژمنې هم کړې دي، خو دوی ته تنخواګانې نه دي ورکړې شوې. هغه وویل په سیمه کې خصیدار ځواک په اجتماعي طور سره دا پرېکړه کړې چې تر څو پورې دوی ته تنخواګانې نه ورکړې شوې دوی به خپلې ډیوټیانې نه کوي او چیک پوسټ یې په بشپړ ډول سره خالي کړې دي. زیاته کړه چې تر څو دوی ته دغه تنخواګانې نه وي ترلاسه شوې دوی به خپلې ډیوټیانې نه کوي. د یادونې ده چې وروستۍ میاشت دوی د پولیو څخه هم بایکاټ کړی او خپلو ماشومانو ته پولیو څاڅکي نه ورکول، خو پس له هغې دوی ته حکومتي چارواکو د تنخواګانو ورکولو باور ورکړی و چې دغه پرېکړه یې بیا واپس کړه. په دې اړوند مو کله چې سیمه کښې د انتظامیه مرستیال مشر ایډیشنل کمیشنر دلنواز نه وپوښتل نو څه داسې جواب یې وویلی.
دی وجہ دا کنه چې بیسیکلی ګورنمنت سفران کم دی هغه یو ډیسیژن کړو چې چونکی دا مرجر دا ایشوز روان دي نو خاصدار چې دی دا د دې ټول سیلری چې دا تاسو کمپیوټرایز کړو اوس دوی دا ایشوز دا دي چې دوی وایي چې رب اوس موږ ته چا په نوم باندې لیکو
دا یادونه ده چې د ملک وزیر اعظم عمران خان وروسته یو شدې یاد علاقې سفر کړی وو او د سفر پر مهال ورته د سیمه مشرانو د خاصدارانو د تنخواګانو خبرې هم په ګوته کړې وي خو عمران خان د خپل خبرو پر مهال د دغه خاصدار ځواک د تنخواګانو په اړوند څه خبرې نکړې تکرار عدنان بیٹنای ډیوا جنوبی وزیرستان
که موبایل ټلیفون آی پیډ یا کمپیوټر در سره وي
نو وی او ای ډیوا په انټرنیټ هم کتلې او اوریدلې شي
پته ده voadivanews.com
هیر یې نکړي
ګرانو خدمتونکو د وایس اف امریکا ډیو رادیو د ټي وی یو ساته خبری خبرونه ته نیخ پنیغه د واشنگټن ډي سي نه غوږی د پمل کې د ګرانې لکبل د خلکو ژوند کې یو خطا ګران شوی دی نو د غشنت کې د زیاتو خلکو په بازار کې د سود سودا کول توان هم ختم شوی د پیښور یو دکاندار د خپل دکانداري په حق لوای چې د غلطه د خلکو لخوا چې به مخکې کوم سود سودا د دوی نه کېده اوس په هغې کې ډیر زیات کمی راغلی دی د ډیو رډیو خبریال هاشم علي دغه دکاندار سره خبرې اترې کړې دي او تاسې ته دغه مرکه وړاندې کوو
زما نوم محمد بلال دی او موږ دلته د صابون او صرف خرڅو اور کاروبار دا حساب دے چ کاروبار روز تو روز ڈاؤن روان دے مکھ کے کم کاروبار لگ ڈیر پکے دا اور لگا کاروبار کو ڈیر روز نہ گڈ وڈ دے کم دا لگا دو سلور پنز کال تاسو سونا چ وقت تیری گی کنا کاروبار ب ڈاؤن روان دے او ودی نوی گورنمنٹ کے چ بیا لگا غریب باندے ڈیر زیات اثر را گے دا سوئی گیس دے بجلی دے پیٹرول ڈیزل ددی لگا ہر میاش تاسو به لکه خپل مملکت تاسو ګوري اخبار او چتوي نو هر میاش یو نه یو شیخ امغه کله به دی ریټ او چتی کله به ګیس ریټ او چتی کی کپړو صابون دے پکې لوکو صابون دے کوټول دا اگر ارزان اگر غریب شه دے لکه تاسو دے مثال دے کینډ ایریا ته لاړ شه یا حیات آباد ته لاړ شه التا داش سوګ نه پیژنی سٹورونو کې غټ غټ سٹورونو کې دا شه نه وي ولې ځای یو های سټانډرډ لکه مطلب چې ګران او دا ارزانم چې لکه اوس مثال صوفی سوپ دے اگر 170 روپے کلو والا صابن دے اگر او دا 40-45 والا دے تو جے دام یو غریب سڑے نے چاگے سے نو آبس جون تیر کی کنا تو جے مونگ مثال پتور یو دا شے دے مثال پتور دا مثال 40 روپے کلو دے چے یو غریب سڑی تا مونگ دا ہوئی چے رو را دا پا 45 روپے چے نو آگا چے گئی ہوئی چے دا پا کم زی نظر پورا کن ولی جلتا آگے انکم نے دے زیاد چھوئے آگے انکم مثال تنخواگانی اماغ دی یو شیخ ہونے دے کنا دا چے کم درے سلور چیزوں بجلی گیس پیٹرول ڈیزل دے سرا ہر یو شے گرانی گی پیم گرانی کی دے سرا خبر ہے چھ روجیم گرانی کی دالونم گرانی کی سبزیم گرانی کی اور چھ غریب سڑے یو سڑے لزر روپے تنخواہ لی آگا بچ کم کم آگا پہ کم کم سے باندھے بدے باندھے تقسیم ہوئی نمنگ دا ہوئی چھ لگا آگا خبر ہے چھ زما معشوم پیو پرائیویٹ سکول کے سبق ہوئی نو آگا دے دے سرکاری تک ہے نوما چدا ماں تب دیر کی بچت راشی کا مثال پتور اغوا کا خرمہ خیر زبدال خرمہ اکیڈا ڈکول دی کرن رو دا روز روز لائف سٹائل چھ کم دے آگا پر ڈاؤن روان دے
په عراق او شام کې د داعش وسلوالو د ولقې لاندې سیمو کې کورنۍ چې کومې ځنې پاتې وې ځنې ګیرې شوې وې دغه کورنۍ په آخري عملیاتو کې را خلاصې کړې شوې او دغه کورنیو کې د یوې کورنۍ په حق لباندې تفصیلي حال تاسو ته زموږ همکار ماوه جلیل د وایس اف امریکا په یو راپور کې وړاندې کړي.
د ام یوسف میړه د داعش ترهګر ډلې غړی وو او د داعش لپاره یې په پولیسو کې کار کاوه او د کال 2018 فروری میاشت کې د شام موسل خار د داعش نه راخلاصولو لپاره روانو عملیاتو په وخت په یو هوایي برید کې وجلی شوی وو. او اوس دا مجبوره ده چې یوازې د خپلو څلورو ماشومانو پاملرنه وکړي. ام یوسف اوس ډوډۍ تیاروي او بیا یې خرڅوي او د ورځې قریبا $40 ګټي. د ام یوسف لور صفا احمد وای
کله کله چې موږ جمعات کې ډوډۍ خرڅولو ته ځونو ځینې خلک زما بې عزتي کوي او وایي چې زما پلار دایشي وو دا ماته ډېر تکلیف راکوي دې کې زما څه قصور نه دی.
ام یوسف وایي د دوی خپلوان ورسره اړیکې نه ساتي او ځای سکولونو د دې ماشومانو داخلولو له انکار کړی دی ځکه چې پلار یې د دایش غړی وو او د ګاونډ خلک هر ورځ د دې ماشومانو ته پیغور ورکوي او د دایش بچی ورته وای
زنه ده له تخلف او اشرحي قدمون للعراق
تیوس مشته دایشی وای او مشته شناخت کارونه نه راکوي نو زموږ ماشومان سکول ته نسیتلای دوی په کوم بنیاد د پلار ګناونو سزاوی ماشومان ته ورکوي د ماشومانو څه قصور دی.
ام یوسف ای چې میډه یې دایش کې ځکه شامل شی وو چې بل کوملار ورسره پاتې نه و هغه د بل ډریور وو خو روزګاری ختم شو نو د ګټي وټي بل کوملار ورسره پاتې نشو.
ما هغه ته وویل چې ته دایش پرېږده ګنې نو زه به ستا سره نه اوسېږم خو هغه وویل چې ته د سنه نه خبر نو مداخلت مه کوه او د خپل کار سره کار لره داسې زه یو څو پیسې ګټلی سم زه نسم کولی چې بې روزګاره کښېنم او خپله کورنۍ په بد حال کې ووینم.
په موسل کې یو جج عدنان چلابی ویل دی چې د هر ورځ د شناختی دستاویزاتو په لړ کې د دایش کورنۍ لخوا 15 پورې کیسونه مخې ته راځي چې زیاتره پکې د دایش غړو کندو او طلاق شوی خزو لخوا وي خو د زیاته کړه چې زیاتره کیسونو کې دوی د خزو لپاره ډیر څه نشي کولی تر څو چې دوی د خپل میړه د مرګ یا بندي کېدو سرټیفیکیټ نوی وروړي او همنتی جنسه زیاتره دوی ته دا سرټیفیکیټ نه ورکوي. په کال 2019 کې د ملګرو ملتونو لخوا خپور شوی یو ریپورت تر مخه په هیواد کې دا وخت 15 ماشومان د شناختی دستاویزاتو ته اړتیا لري ګنی نو سکولونو کې به ورته داخله نه ورکول کیږي او یا میندو ته به حکومتي مرستې نه ملاویږي. په غربي موسل کې د العراقیا نومي سکول پرنسپل خالد محمد وای چې د ټولنې فشار لوجې د مناسب دستاویزاتو بغیر یو ماشوم په سکول کې نشي رجسٹر کېدی ځکه چې ټولنه نه غواړي چې د دایش توندلارو ماشومانو ته په سکولونو کې داخلي ورکړي شي.
د لوبو بادشاہ یا د بادشاہانو لوبه چیس یا شطرنج ورته ویل کیږي. په دغه باندې د بلوچستان څخه د ډیور اډیو خبریال حفیظ شیرانی راپور لیږلې.
زمانو ابرار خان دی او د خیبر پختونخوا سوابی سره تعلق لرم. شطرنج خو یو ډیر تاریخي گیم دی چې ورته گیم اف کینګز یا کینګ اف گیمز ورته وایي. ابتدائی تاریخ وایي چې د هندوستان سب کانټیننټ څخه شوی وا او د دنیا په ډیرو ملکونو کې اوس د دې گیم چې دینو کھلاڑیان دي چې څوک کوي کون کې ډیر دي او فالوورز ډیر دي او دا به د تم وایم چې د سکینډینیوین کنټریز لکه ناروې او دغه شان چې دینو ډنمارک او داسې د رشیا سره نږدې چې کوم ملکونه دي کوم بلاک دي هغې په سلیبس کې دا یو ډیر ایز اے سبجیکټ پڑھاویږي ماشومانو ته. نو یو ډیر د مایند گیم دی. میډیکلی بیز تاسو ته یو پوائنٹ آف ویو دا وایم چې کم خلک چې شطرنج کوي په دې کې ډاکټران دا وایي ریسرچ دا وایي چې د برین ټول پارټس انوالو وي د دماغو هر حصہ په دې کې ایسا اخلی برخه اخلی نو وجه داده چې د الزیمر چې کم خلق ورته شارټ میموري لاس ورته موایي شارټ ټایم میموري لاس نو هغه بیماری په ژوند بیا ناراضي سوچ شطرنج کوي جنوبی پښتونخوا مرکز کوټه کې دا د دریم ورځ ده چې د
ګرانو قدرمنو اردوونکو د ریګ راډیو دا خبرونه هم په دې ځای کې پای ته رسېږي. تاسو نه خلی اجازه ده. الله حافظ.